مشال ریډیو یو بل خبرونه تم ز بوروال کاکړ هر کلی کوم وخت په پېښور کې د سهار 10 بجې سوې په دې یو ساته خبرونه کې به د سیمې او نړۍ په اړه ریپورتونه واوري او له هغه وروسته به د مشال ریډیو اونیزه ادبي خبرونه د باختر ستوري هم د دې غړې برخه وي. خو لومړی به عبدالحی کاکړ ته ورسو چې تاسو ته د دې سات خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو هغه کمیټې چې د طالبانو تور لیست څاري د 1400 افغان طالبانو نمونه له تور لیست څخه ایستلې دي. په بلوچستان کې پولیس وایي چې په کوټه کې 3 مړي موندل شوي چې د سخت تشدد له وجې خراب شوي دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د تیبت له جلاوطنه روحاني مشر دلایل لاما سره ویني. اوس هم د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو هغه کمیټه چې د طالبانو تور لیست څاري د 1400 طالبانو نمونه له تور لیست څخه ایستلې دي. د افغان حکومت د ټینګار وروسته کمیټه دا ګام اخیستی دی ځکه چې ولسمشر حامد کرزی په هیواد کې د یغیتوب د لمنځلو لپاره د سیاسي حل په لټه کې دی. افغان حکومت له کمیټې غوښتي وو چې تر 50 پورې طالبان دي له خپل تور لیست څخه لرې کړي. افغان حکومت د دې مقصد لپاره کمیټې ته داسې ډیر اسناد ورکړي وو چې شایي دا کسان بیرته د ټولنې برخه جوړ شوي دي. په بلوچستان کې پولیس وایي چې په کوټه کې 3 مړي موندل شوي چې د سخت تشدد له وجې خراب شوي دي. د دوی په وینا مړي له مغربي پای پاس سره ترلاسه شوي، مړي له جامو او کړوړو څخه بلوچستان ښکاري. په بلوچستان کې د بلوچ آزادي غوښتونکو د مړو د ترلاسه کېدو سلسله له ډېر مودې راهیسې روانه ده. د بلوچو سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو سازمانونو د دې ډول مرګونو تور د پاکستان په امنیتي ځواکونو لګوي، خو حکومت دا تورونه همیش رد کړي دي. د لیبیا مشر کرنل قذافی د 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو لخوا د باغیانو عبوري شورا د لیبیا د اولس د قانوني استازي په توګه د منلو ګام رد کړی دی. کرنل قذافی بیګاش په خپل بلویانو ته په یو اډیوي پیغام کې د یو غیر دانشمندانه ګام وبللی. د امریکا د بارنی چار وزیر هیلری کلینټن ویلي چې د کرنل قذافی حکومت قانوني جواز له لاسه ورکړی دی. هیلری کلینټن وایي تر څو یو عبوري حکومت جوړیږي امریکا د عبوري ملي شورا د لیبیا د قانوني واکمن په توګه مني او موږ به له دوی سره په همدې توګه چلند کوو. بلخو امریکا فکر کوي چې د کرنل قذافی حکومت نور پر لیبیا د واک قانوني جاز له لاسه ورکړی دی. د لیبیا په اړه جوړ شوی رابطه ګروپ د جمعې په ورځ په استنبول کې د غونډې وروسته اعلان وکړی چې د لیبیا عبوري شورا د هغه هیواد د استازي او د حکومتي اتارټي په توګه تسلیموي. د رابطه ګروپ لخوا جاري شوی بیان وایي چې کرنل قذافی حکومت نور د لیبیا د یو واکمن د یو قانوني حکومت نه دی پاتې شوی. د لیبیا عبوري شورا تسلیمول د دې شورا په نړۍ کې د سفارتي حیثیت د لوړولو اهمیت لري او د دې ترڅنګ د کرنل قذافی پر حکومت باندې لواکه د ګوښه کېدو فشار هم زیاتوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د تیبت له جلاوطنه روحاني مشر دلایل لاما سره ویني. د لیدو د اعلان د جمعې پر ورځ ناوخته وسو. د وایټ هاوس لخوا جاري شوی بیان وایي چې دا غونډه د تیبت د ځانګړي مذهب، کلتور، ژبنی شناخت او د تیبتیانو د بشري حقوقو د ساتنې په برخه کې د باراک اوباما له لوري ټینګ ملاتړ په ګوته کوي. بیان زیاتوي چې ولسمشر به د دلایل لاما د استازو او د چین د حکومت ترمنځ د خبرو اترو د لارې د اختلافاتو د ختمولو په برخه کې خپل پایدار ملاتړ شي. ولسمشر اوباما به د دلایل لاما هرکلی په اول افس کې نه چرته چې د هیوادونو د مشرانو هرکلی کېږي، بلکې د وایټ هاوس د استوګنې په کوټه کې چې ورته وایټ هاوس ریزیډنس میپ روم وای کوي. دلایل لاما وایي چې په پرامنه توګه د تیبت د خلکو حق غواړي او د چین واک مني، خو بیجینګ بیا اصرار کوي چې هغه چین تقسیمول غواړي او په بهرنیو هیوادونو کې په پرله پسې توګه احتجاجي غونډې کوي. د عراق یو چارواکی وایي چې په یو میاشت کې د نننه به د عراق د پخوانی حکومت د درو لسپړو مشرانو په ګډون د صدام حسین د 2 مېرنو وروڼو ته پانسي ورکړل شي. د عراق د انصاف د وزارت ویاند حیدر السیدی وایي چې په دې ډله کې د صدام حسین 2 مېرنو وروڼه وتبان ابراهيم حسن سباوي ابراهيم التكريتي د دفاع پخواني وزير سلطان هاشم احمد پخواني پوجي جنرالان حسين راشد التكريتي او عزيز صالح سلطان شامل دي دا پنځه واړه کسان د امریکا پوز د پنځمې پورت وسپارل دوی د هغو 216 مهمو نیول شوو کسانو څخه دي چې د امریکا پوز د روان کال تر پای پورې تر وتو لمخه د عراق حکومت ته سپارلې دي پنځه واړو ته په بیلابیلو کیسونو کې د مرګ سزا اورول شوې ده د عراق د قانون لمخې د مرګ د سزا ورکول اجازه باید هرومرو د هیواد ولسمشر یا بیا د مرستیال ولسمشران لخوا ورکل شي فعالین وایي چې په شام کې امنیتي ځواکونو د هیواد په لروبر کې د سلګونو زرو کسانو د احتجاج پر وخت 19 کسان وژلي دي فعالین وایي چې د جمعې پر ورځ شوی مظاهرې د صدر بشار الاسد پر ضد تر اوسه په سو مظاهرو کې تر ټولو غټ وې د بشار الاسد 40 کلنه واکمنۍ دا وخت له لوی چیلنج سره مخامخ ده او غواړي چې مظاهرې وځپي د بشري حقوقو مبارزین وایي چې د روان کال له مارچ له میاشتې راهیسې د امنیتي ځواکونو لخوا 400 کسان وژل شوي دي خبرونه پای ته ورسېدل
خبرونه مول مشال ریډیو څخه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول د مشال ریډیو ټول خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدلای شئ د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com د دې خبرونه په اوږدو کې به د دې ریپورتونو تفصیل واوري د پاکستان د پوځ ویاند وای چې د پاکستاني او اروپکو ډلو د افغانستان په کونړ او نورستان ولایتونو کې پټنځایو نه دي د پاکستان په پارلمان کې د مسلم لیگ نن ډلې غړې تیر شپه د پولیسو لخوا نیول شوی او وروسته د خپل ملاتړو لخوا لټانی په زور ایستل شوی دی د بشری حقوقو ډلې او ځینې سیاستوال وایي چې په پاکستان کې د تراګری په تور کې نیول شوو کسانو ته سزا نه ورکول کیږي د قانوني چارو یو کارپو په دې اړه په قانون کې د بدلون په اړه وایي
چې ثابتول چې دا د شغاسي کار نه بلکې قانون داسې جوړ شي چې دا کم ملزم په دغه دهشتګردۍ په الزام کې ونیول شي هغه به دا ثابتوي چې هغه بې ګناه دی
د سرو زرو په قیمت کې زیاتوالی د خلکو په ستونزو کې اضافه کړې ده د سرو زرو په قیمت کې د زیاتوالی وجه څه ده
ملکونو لکه امریکا چین او انډیا کم بحران چې دی په فائنانشل مارکیټ کې په دنیا کې هغه نه بچ کېدو لپاره دی سرو زرو اغستې دي په ټنونو
د خیبر پښتونخوا د قدرتي آفتونو د انتظام د ادارې مشر وایي چې د یادې سوي ادارې ځیلي څانګې به پیاوړي کوي
مونږه به اوس کوشش کوو چې دا ډیزاسټر مینجمنٹ یونٹ سی دی له سامان ورکو او دی له داسې ٹریننگ ورکو چې دی په ضلع سطح باندې هغه کار کولی شي کوم چې پی ڈی ایم په صوبائی سطح باندې کوي
د دې ترڅنګ یو شمېر رپورټونه او د باختر ستوري هم در باندې او رول مشال ریډیو سره اوسي درنو اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري راځو د خبرونه لومړی موضوع ته د پاکستانی پوز ویاند میجر جنرال اتر عباس ویل دی چې د پاکستانی او اروپکو ځین اروپکو ډلو او د هغوی مشرانو د افغانستان په کونړ ولایت او نورستان ولایتونو کې پټنځایونه جوړ کړي دي او لاغه ځای څخه اوړي او په پاکستانی سیمو کې بریدونه کوي په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار پامیر ساحل تاسو ته وړاندې کوي
ل بی بی سی سره د ځانګړي مرکه پر مهال د پاکستان د پوز د عامه اړیکو د دفتر مشر او د پوز ویان میجر جنرال اتر عباس ویلي د وسلوالو مشران چې پکې فضل الله فقیر محمد عبد الولی او حکیم الله شامل دي په کونړ او نورستان کې پټن ځایونه لري نو موړي ویل هغه وخت چې د ناتو اتحاد او افغان پوز په یادو سیمو کې خپل پوستې پرې خوده نو پاکستان دوی خپل اندېښنو خبر کړي ول او وس دا اندېښنې سم ثباتيږي اتر عباس بی بی سی ته ویلي د روان کال د جون په لومړۍ نیټه ل 200 تر شپېتو پوری اورپکی چې د سواد د طالبانو د تحریک غړی ول لکونړ ولایت راغلل او د خیبر پښتونخوا په دیر کې د پولیسو او لیوی پر ګډه پوستې برید وکړ د دې په خبره د برید پر مهال په پوستې کې دیرش امنیتی سرتیری ول چې اورپکو وو وژل د وای په برید کونکو کې کمانډر حفیظ الله چې د کوچوان په نوم پیژندل کیږي مفتی الدین یا شبر او تور ملا دا ټول د دیر دی او د برید کونکو مشري کوله د اطهر عباس په خبره د طالب وسلوالو په کونړ کې پټن ځایونه جوړ کړی دي د افغانستان په پلازمینه کابل کې د نړیوال سولې ساتي ځواکونو ویان میجر کیم جیمز له مشال راډیو سره د خبرو پر مهال وویل دا ردوي چې دوی پوسټې پریخي دي
زه په سپین ټکو کې دا ردوم، موږ پوستې نه دی پرېښي. په حقیقت کې دا مهال د افغانستان ملي امنیتي ځواکونه او موږ په کونړ کې عملیات کوو چې دا سیمه د اورپکو د پټنځای جوړېدو ته پرېنږدو.
د ایساف وایند کیم جیمز وایي له افغان ځواکونو سره په ګډه هر هغه څه کوي چې د اورپکو مخه ونیسي.
افغان ملي امنیتي ځواکونه او موږ هر هغه څه کوو چې برلاسي پاتې شو چې همداسې عملیات وکړو چې دا راز د افغانستان هغه سیمې دې ته پرېنږدو چې د هر قسم اورپکو پټنځای کې بدل شي چې په افغانستان کې په جګړې کې ښکېل دي.
د نړیوال سوله ساتي ځواکونو ویاند پر پاکستاني اورپکو له تبصرې انکار وکړ. خدای وویل چې له ځینو میډیایي رپورټونو خبر شوی دی چې اورپکې له پولې هغې خواته هم اوړي. د وویل افغان چارواکي هم داسې دعوی کوي چې افغان اورپکې له پولې هغې خواته اوړي او هلته بریدونه کوي. خو د کیم جیمز په خبره له ده سره د ایساف داسې کوم ریکارډ نشته چې د دې خبرې پخلی وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
تیر شپه ناوخته د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد ته نږدې په پنډی کې د پاکستان د مسلم لیگ نون ډلې د دې ملک په پارلمان کې غړی عقیل انجم عقیل د پولیسو لخوا د مځکې د کاروبار او د راکړې درکې په تور کې چې کوم درغلی وي په هغه باندې نیول شوی وو. خو له هغه وروسته د نوموړي ملاتړو هغه لاتاڼۍ څخه په زور ایستلی دی. له اسلام آباد کې مې د مشال ریډیو له خبریال ریاض مساخیل څخه د دې پیښې حال وپوښتئ.
بیگا د شپې لکه د مسلم لیگ نواز د پارلیمان یو غړی دی انجم عقیل په هغه باندې نېشنل پولیس فاونډیشن کم چې هاوسینګ سوسایټي او هغه کې د شپږ ارب روپو د فراډ یو کیس دی. خو د دې سره سره په ده باندې یو بل تن هغه پروفیسر دی صباحت علی، هغه په هم تیره میاشت یو داوا کړی دی او پولیس سره یو رپورټ جمع کړی دی چې ده باندې ځمکه خرڅه کړې وه په لس لکه روپۍ او اوس د هغې قیمت شپېته لکه روپو ته رسېدلې دی. خو انجم عقیل نه هغه ته پیسې ورکړي او نه هغه ته اوسه پورې هغه پلاټ ورکړی دی. په دغې باندې پولیس چې کله د ده علاقې ته لاړل، کورال علاقه ده په پینډی کې بیګا د شپې، نو کله چې دې پولیس ونیو دغه دوران د چې کوم ملګري دا تخفوشه 500 نه زیات ویل کېږي چې وو، نو هغه رااله او په پولیسو باندې تشدد وکړو. والټه کول پکې وشو، د پولیسو پکې وردیانې وشلې دي او دغه شانتې دغه انجم عقیل چې کوم دی نو هغه د پولیسو د ولکې نه آزاد کړو. د هغې وروستو کله چې رحمان ملک ته د دې خبرې پته ولګېده نو هغه د دې فوري تحقیقاتو حکم ورکو. او کوم چې دغه علاقې ایس پی دی ندیم حسین او ایس ایچ او د دغه تانې د شالیمار تانې نو فیاض سنولی هغه راوغوښتل او د هغې د گرفتارۍ حکم یې ورکو. خو په دې اړه باندې چې کله بیا زمونږ د مسلم لیگ نواز ډلې د غړو سره خبرې وشوې نو هغې وویل چې نه، زمونږ تر اوسه پورې دا پته نشته دا کم کسان راغلی دي، دا چا چې حمله کړې ده چې دا د مسلم لیگ نواز ډلې کسان دي کنه دا د انجم عقیل خلاف یو سازش شوی دی او دا غره کیس ته خرابولو لپاره رحمان ملک یا نور چا داسې کار کړی دی چې دا کیس ته خراب شي. هغه فورن انجم عقیل ته او کم چې د مسلم لیگ نواز ډلې کسانو په دغه بلوه کې هغه ته د خپلې گرفتارۍ ورکولو پولیس ته پیش کېدو حکم هم ورکړی دی.
په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل. په پېښور او خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې د لوډ شیډینګ یا د بجلی د تګ راتګ لړۍ دوام لري او د دې عمل پر ضد د یادې سوې صوبې په ځینو برخو کې لاریونونه او احتجاج هم سوی دی. په پېښور کې مې د مشال ریډیو له خبریال شبیر جان څخه وپوښتل چې دا لوډ شیډینګ د صوبې په کومو برخو کې زیات دی. نو هغه راته وویل
د خیبر پښتونخوا زیاتره سیمو کې چې کوم ښاری دي او کلیوالي سیمې دي نو لوډ شیډینګ یو خدار چې غیر اعلانیه دي. د حکومت لخوا چې کوم ټایم اعلان شوی دی چې په ښاریو کې به شپږ غنټو پورې او په کلیوالي سیمو کې اتو غنټو پورې به لوډ شیډینګ وي، دا هغه بالکل د لوډ شیډینګ چې کوم دی ډېر زیات سیوا روان دی. زه به تاسو دوی چې په ښاریو کې هر غنټه پس یوه غنټه بجلی نه لري، یعنی په 24 غنټو کې 12 غنټې دغه شان چې کومې کلیوالي سیمې دي که دا پېښور دي که چاپېره چارسدا نوخار مردان دي نو هلته کې د 12 نه 14 نه 14 غنټو پورې مسلسل لوډ شیډینګ وي، بجلی نه وي، بل دا چې غیر اعلانیه وي. د هغې په ضد باندې تقریبا په روزانه په بنیاد باندې پرون نن او بل رسوم د پېښور چارسدې نوخار او دغه مردان په بیلابیل سیمو کې په بازارونو کې احتجاجي مظاهره کیږي، سړکونه بندل کیږي. پرون هم د پیښور اشنغره کې پیښور اشنغره پښته مخته احتجاجي مظاهره شوې چې پولیس پکې لاټي چارج هم کړو.
او شبیر جان، یو بل پښتنه هم لرم لتا څخه، هغه دا چې د فاټا فوټبال ټورنمنت لنن څخه په پیښور کې پیلېږي، په دې اړه کاورې دوم ته وایست؟
جی بالکل، نن په پیښور کې پیښور چې کوم قیم سټیډیم دی، هلته کې د ټول فاټا چې څومره ټیمونه لري او سره د FR چې کوم ریجن دی، د ټولو لوبډل راغلي، سوت وزیرستان شو یا جنوبي وزیرستان، شمالي وزیرستان، باجوړ جنسي، مومند جنسي، خیبر جنسي، د ټولو لوبډل راسیدل دي. او نن 2 بجې د دې اولنې میچ کیدون کړي او 15 بجې به د دې رسمي افتتاح کیږي د صوبایي چې کوم د لوب وزیر سید عقل شاه او د دې پرانست کوي. او دې کې دا ټول لوبډل به ګډون کوي. دا میچونه مسلو به پر دوام لري، د هغې وروسته به بیا دا لوبې ختمیږي.
په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان او اوس ولاړ سو کوټې ته. په کوټې کې مې د مشال ریډیو له خبریال خدای نور ناصر څخه د هغو مړو چې نن مندل سوي دي او شمیر یې درې دی په اړه تفصیل وپوښتئ چې دا مړي په کوم ځای کې مندل سوي او څوک دي. نو خدای نور ناصر وویل
د کوټې د غربي بایپاس سیمه ده، د جبل نور القرآن یو غار دی. دې سره نږدې پولیسو درې نور مړي موندلي دي. د پولیسو سرچینې وایي چې دغه بیا هم هغه مړي دي چې خراب شوي دي، مسخ شوده یو تور ریو ته ورته استعمالوي، هغه سي مړي دي. او دا درې سره بیا هم له جامو کالو څخه بلوڅ معلومیږي. البته د دوی د نمونه پېژندګلوي تر دې دمه لا هم نه ده شوي. درې واړه مړي د کوټې په بي ام سي روغتون ته راوړل شوي دي او هلته خلک ورته راځي. هغه کوي چې د دې پېژندګلوي وایي چې دغه درې مړي څوک دي. د دوی د هغه تر اوسه پورې د دوی نمونه نه دي شول شوي. البته دومره ویل شوي چې دا درې واړه له جامو څخه بلوڅ ښکاري.
خدای نور ناصر، یو بل پېښه پرون رامنځته شوې وه په څماولنګ کې، هلته چې کوم کویلا راایستل کیږي هلته یو وسلوال برید شوی وو او د هغه په نتیجه کې بیا مرګ او ژوبلم رامنځته شوی وه. هلته اوس حالات څنګه دي، وضع څنګه ده اوس؟
دې سره د کولی اوړل راوړل متاثره شوي نه دي، ځکه چې دغه پېښه چې پرون شوې وه دا له رور څخه مین رور چې کوم دی چې ډېره غازي خان ته یا هم دې خواته بلوچستان ته یا د پاکستان نورو سیمو ته کوله وړل کېږي. د دې رور څخه دغه پېښه وایي چې په څو کیلومتره لرې شوې ده، په غر کې شوې ده دا پېښه. نو ځکه له دې څخه د موټرو تګ راتګ یا هم لاره خلاصه ده. او دلته به ذکر وکړم چې څو ورځې له مخه د دې سیمې د موټر چلوونکو هم احتجاج کړی و. د احتجاج په توګه د لورایي او ډېر غازي خان لاره تړلې وه. له هغه وخت کې دغه د کولي وړل راوړل متاثره شوي وه وړل کېدنه. خو بیا چې دلته وزیر اعظم ګیلاني راغلی و، د هغه سره رحمان ملک راغلی و، د کورنیو چارو وزیر، له هغه سره د دغه موټر چلوونکو دا مذاکرات وشوه، خبرې وشوه. رحمان ملک دوی ته باور ورکړ چې دوی په ملیشا ځواکونو باندې غږ کوي، چې دوی په کسانو باندې په ډریورانو باندې به دلته بریتونه نه کېږي. له هغه وروسته بیا دغه احتجاج هم ختم شو او دغه لار اوس خلاصه ده او د کولي وړل راوړل روان دي.
په کوټه کې د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر. په پاکستان کې د بشیر حقوقو ډلې او د مدني ټولنې غړي دا تور لګوي چې په دې ملک کې د ترګري په تور کې نیول کېدونکو کسانو ته سزا نه ورکول کېږي. همدا خبره د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین په وار وار کړې ده چې د هغه په خبره عدالتونه د ترګري په پیښو کې د ککړتیا په تور نیول سو کسانو ته سزا نه ورکوي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض مساخیل په خپل ریپورت کې د دې د لامل معلومولو هڅه کړې ده. راځي چې ریپورت یې واورو.
هغه کوم وجوهات وی چې د ترهګرۍ په پیښو کې تورن کسان د عدالتونو لخوا په ضمانت خوشي یا بری کړی شي؟ په دې اړه راته د خیبر پښتونخوا د پولیسو پخوانی مشر ملک نوید وی.
دا اصل کې دا درې سټیجز دي چې کم فری کې کنوکشن کې اینڈ کوي. او نه خدا دې چې تاسو تفتیش وکړئ د کیس. ا تفتیش هم جو کې پولیس دومره زیات انډر پریشر دی، نن سبا دهشتګردي کې چې ټول انسدادي کاروایانو کې لګیا دي او د شي تجدید نو افسرانو هم او د ایشن سٹاف هم ادور توجه نشي ورکړي چې کومه پکار د انویسټیګیشن ته. دوی مدد چې ریسورسز چې د انویسټیګیشن ته زموږ دا یو کلچر دی چې موږ انویسټیګیشن ته اهمیت نه ورکول کېږي. اوس د شتګردي وجه او دین اول هم پروسس یو شنو کال کې د انویسټیګیشن معیار چې ډېر خراب شوی دی او نوې چې کوم ټیکنالوژي ده هغه استعمال چې ډېر زیات کم دی.
بلخو د قانوني چارو کارپو او وکیل لطیف اپریدی وایي چې د پولیسو په نظام کې د خوالی سره سره په قانون کې هم بدلون پکار دی، ځکه چې د داسې کسانو بری کېدل یا په ضمانت پریښودل د ترهګرۍ خلاف جنگ ته زیات زیان رسولی شي. نوموړی زیاتوي،
تفتیش چې کوم دی ټول دو نمبر شو، غلط شو. تفتیشی افسران قطعاً خواری نه کوي، محنت نه کوي، او بس پټانه کې ناشې او بس لانی دا ویل او ډنګې دا فرضي نمونه لیکي. دغه خبره نه چې تفتیش طریقې خلک امریکای له ولګي، چین له ولګي، روس له ولګي، انګلند له ولګي، فرانس له ولګي، هندستان له ولګي. هندستان زموږ سره په خوا کې دی، نو د تفتیش طریقې هم مندول غواړي، لیکن د تفتیش سره سره چې کوم دی په قوانینو کې تبدیلی راوستل چې ثابتول چې دی دا د استغاثي کار نه، بلکې قانون داسې جوړ شي چې دا کم ملزم په دغه دهشتګردۍ په الزام کې ونیول شي، هغه به دا ثابتوي چې هغه بېګناه دی، او چې هغه ثابت نه کړي نو په هغه تش دا تور لګېدل هم کافي دي چې دله سزا ورکړ شي.
د ذکر وړ ده چې تر دې دمه د ترهګرۍ په تورونو کې نیول شوي یو شمېر کسان یا خو بری کړی شوي دي یا بیا په ضمانت ګرځي، او د باقی پاتې اکثره ترهګرو خلاف هم نه څوک ګواهی ورکولو ته تیار دي او نه د هغوی په ضد څه قسمه ثبوتونه موجود دي. ریاض موسی خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دسیمی حالات او دا نړۍ مطبوعات.
په واشنگتن پوسټ او ورځپاڼه کې انډریو اف ګریپن ویچ هغه ننګونو ته کتنه کړې چې پراتلونکي کې د امریکا لپاره د اندېښنې وړ کېدای سي. بلخوا فارن پالیسی مجله کې لیکوال شاشنگ جوشی لیکي چې د ممبئی د چاودنو سره یو وار بیا د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي پیدا کېدو خطر راولاړېدونکی وو، چې د هندوستاني مجاهدینو په نوم د یو تنظیم نوم مخې ته راغی او دا خطر له منځه ولاړو. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي درته مجید بابر وړاندې کوي.
په امریکایي ورځپاڼه واشنگتن پوسټ کې انډریو اف کرسپین ویچ لیکي چې لیون پنیتا په داسې وخت کې د دفاع د وزارت چارې په خپلو لاسو کې اخلي چې د عراق، افغانستان او لیبیا ترڅنګ په دفاعي اخراجاتو کې د کمښت ننګونو سره مخ دی. دا ننګونې په داسې سیمو کې وجود لري چې د امریکا د مفاداتو لپاره مهم ګڼل کیږي. دې سره د رسالګیدونکو وسلو د امریکا په مقابله اوس چین هم مخ په وړاندې روان دی، او دغه هیواد په ګڼ شمیر کې بلیسټک او کروز میزایلی ځای په ځای کوي چې مقصد یې د امریکا لوی پوځي اډې تر نخې لاندې ساتل دي. دغه شان چین خپل هوایی او سمندري ځواک هم پیاوړی کوي. د لیکوال په وینا آیا د دې هر څه مقصد د چین لخوا د جنگ تیاری ده که څنګه؟ او بیا د پخپل د دغه پوښتنې ځواب کې وایي هیڅ کله نه، بلکې چین غواړي چې په سیمه کې د طاقت توازن برابر کړي چې دا شان امریکا د جاپان، جنوبي کوریا او تایوان سره د مرستو نه لاس واخلي. د امریکا لپاره دویم د اندېښنې وړ هیواد ایران دی، کوم چې په لویه پیمانه جدید وسله اخلي. د ایران لخوا د نوې وسلو ذخیره کولو ظاهري مقصد په خلیج کې د طاقت توازن خپل طرف ته اړول دي. هم دې سره ایران د ایټمی وسلو په جوړولو هم کار روان کړی دی، او که په دې کار کې ایران کامیاب شي نو دا به دغه هیواد نور هم زړور کړي. د لیکوال په وینا که چېرې امریکا د دغه ننګونو په کامیابۍ سره مقابله کولو کې ونه توانېدو، نو په راتلونکو کې به د چین او ایران ګیر چاپېره سیمو کې د امریکا لپاره د خپل موجودیت لرلو ټولې لارې بندې شي. بلخوا امریکایي مجلې فارن پالیسۍ د جولای په 14 نیټه د هند په ممبئی ښار کې د 14 په اړه خپل مقاله خپره کړې ده. په دغه مقاله کې لیکي چې کله د جولای په 14 نیټه د هند په ممبئی ښار کې د ګرمۍ د موسم په مازیګری کې باران ورېدو او درې بمی چاودنې وشوي، نو په واشنگتن کې د خلاصو کړکو په دفترونو کې ناستو یو شمیر خلکو د سحر ناشته کول بند کړل او د زړونو درزای زیاته شوه، ځکه کچری د دې بریدونو په شا په پاکستان کې میشته تر هغه ډله لشکر تیباوي او یو وار بیا دغه ښار په نخه کړی وي. نو کېدای شي چې یاره اغسته د نوې دلی حکومت د ایپټاباد د پیښه نه پس د دې موقع نه فائدہ واخلي او د پولي هغه غاړې ته حمله وکړي. فارن پالیسی لیکي چې دا معلومه هندي او امریکایي چارواکو رسنو ته داسې نخې نښانې ورکول شروع کړل چې د دې بریدونو په شا په هند کې دننه د انډین مجاهدین ډلې لاسته، او دغه یو د اطمینان خبره وه.
نړیوالو مطبوعاتو ته مجید بابر کتنه کړې وه. دا چې د پاکستان کورنیو ورځپاڼو کوم موضوعاتو ته لیکنه کړې دي، راځي چې لاسراج زهیر څخه واورو.
نن مقامی ورسپانو په بیلابیل موضوعاتو باندې خپل اداري لیکلي دي. مشرق ورسپانو خپل اداري کې د پاک پوز د ویان میجر جنرال اثرباز دخلی لیکي چې مولوی فضل الله، فقیر محمد، عبدالولی او حکیم الله د افغانستان په علاقو کونړ او نورستان کې مرکزونه جوړ کړی دي او د دغه ځایه پاکستانی علاقو کې کاروایانې کوي او موږ د چیک پوسټونو خالی کولو نه وړاندې نیټو پوز د خپلو اندېښنو نه خبر کړی وو. اداري لیکي چې په خپل افغانستان او نړۍ محفوظ جوړولو لپاره د وخت غوښتنه ده چې د افغانستان په صوبه کونړ او نورستان کې د دغه شرپسندو پر ضد اپریشن وکړی شي او د افغانستان په پولو یو وار بیا تر هغه وخت پورې پوز ودرولی شي تر څو چې افغانستان کې د دارنګ شرپسندو ختمون نه وي شوی. د پیښور نه دویم خبریدونکي آج ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې ملک کې د بجلی بحران او لوډ شیډنګ ولس ته مشکلاتو سره مخ کړی دی او د دې پر ضد دومره لیکل وشو چې حساب یې نشته، خو له د بجلی د محکمې په دې هیڅ کار نشته او د خپل مرزی کارونه کوي. ادارې لیکي چې تاسو د دین اندازه لګولې شي چې اسلام آباد کې د بجلی علاقائی مرکز یا ریجنل کنټرول سنټر په خیبر پختونخوا کې پیس کولا په خپل مرزی د بجلی بندولو اختیار ورکولو نه انکار کړی دی او ویلي دي چې دا موجوده سلسله به هم دغه شان روانه وي. ادارې لیکي چې پیښور او نورو علاقو کې د غیر اعلانیا او زیات لوډ شیډنګ لوجې پیس کو اسلام آباد کې د ریجنل کنټرول سنټر نه غوښتنه کړې وه چې دوی له دې اختیار ورکړي چې لوډ شیډنګ په خپل مرزی کوي. ادارې لیکي چې اخر څه وجه ده چې عوامي نیشنل پارټۍ او پاکستان پیپلز پارټۍ په دې باندې چپ ناست دي، حالانکه عین کې دا موجود دي چې په بجلی، ګیس او نور وسیلو باندې به د صوبو اختیار وي. بیا ولې خیبر پختونخوا سره په بجلی اختیار نشته؟ ولز د دې خبرې جواب غواړي. جنگ او ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې د تیر ورځو ممبئی په خروستو د هندي خارجه وزیر په بیان لیکلي دي چې ویلي وو چې د پاکستان هندوستان د خارجه وزیرانو ملاقات په ټاکلې شوې نیټه کولې شي. ادارې لیکي چې د ممبئی پیښو کې د 24 کسانو وژنې یقینا چې د افسوس خبره ده، خو داسې حالاتو کې د دې چاودنو مقصد هم دا کېدای شي چې دواړه ملکونه یو بل ته نږدې را نشي. ادارې لیکي چې دا چاودنې که د هند ترهګر ډلو کړې وي، القاعده یا که طالبانو، مقصد یې صرف او صرف د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالی زیاتول دي. خو داسې کې د دواړو ملکونو مشروالۍ له د صبر، زغم او احتیاط نه کار اخیستل پکار دي چې دا شان د ترهګرۍ او د ترهګرو په شریک سره مقابله وکړي.
په پاکستان کې د قدرتي آفتونو د انتظام د قومي ادارې یا نېشنل ډیزاستر مینجمنت د خیبر پښتونخوا مشر شکیل خان وایي چې د خپلې ادارې ضلع څانګې به پیاوړې کوي. له نوموړي سره په پېښور کې د مشال ریډیو خبریال شبیر جان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې ستاسو ادارې د خیبر پښتونخوا د ځینو داسې سیمو چې په امکاني توګه د سیلاب له خطر سره مخامخ کېدای سي یوه نقشه تیاره کړې ده، نو که د دې نقشې په اړه د مشال ریډیو اوریدونکو ته ووایست چې دا څه؟ نو شکیل خان وایي
ویلنریبلٹی میپنگ جی مقصد دا وی چې مونږ ته مخکې نه دا پته وی چې په کوم داسې علاقې چې هغه کې د سیلاب راتلو خطر وي. ویلنریبلٹی اسسمنٹ صرف سیلاب لره نور علم کیږي، خو چونکه اوس وخت دی وخت کې د مونسون بارانونه دي، نو مونږ دا ویلنریبلٹی میپنگ د ټول پښتونخوا د پاره کړی دی. هغه مونږ تقسیم کړی دی په چترال، ملکن، هزارا، وادی پشاور او زمګه صدرن ډیسټریکټ چې دي، او دا هغه چې سمره خوړونه دي یا سیندونه دي دا هغه سره کوم علاقې چې لګي، نو مونږ دا کتلی دي چې فرض کا دا اوبه راخیږي نو کومه کوم علاقه به څومره متاثر کیږي او داغه به ایویکویشن پلان سوي. دې ټولو ته موږ ولربلټی اسسمنٹ وایو.
د تیر کال سیلاب وروسته سخت کال تاسو نازلو په کچوم د ډیسټریکټ ډیزاستر مینجمنت په نوم باندې خپل اکایا یونټ جوړ کړې دي، څه ضرورت محسوس کو تاسو ده؟
ګوري جی، ضلع چې دا نو هغه زموږ د پاره د ټولو نه امپورټنټ ځکه دا چې هغه فرست ریسپونډر چې وته وي چې اولنې کوم اداره یا انټیټی ریسپونډ کوي ایمرجنسی ته هغه ضلع وي. نو زموږ دا پلان او زموږ چې کوم اکټ ته پاغه کوم د دې پروویژن شتري چې په ضلعو کې هم ډیسټریکټ ډیزاستر مینجمنٹ یونټس موږ جوړ کړو، هغه موږ آپریشنل کړل، هغه کې صوبایي حکومت موږ له کسان راکړل، هغه ته پوسټ شو. دې وخت کې موږ د خپل وسایلو نه او د بین الاقوامي چې کوم ادارې دي په دې کې چې کوم دلچسپي لري په دې فیلډ کې، نو دا هغه سره لګیا یو او موږ به اوس کوشش کوو چې را روان شپږو میاشتو والې اتو میاشتو کې دا ډیزاستر مینجمنٹ یونټ سیدی دا اکویپ کو، دله سامان ورکو او بیا دله داسې ټریننګ ورکو چې په ضلع سطح باندې هغه کار کولی شي کوم چې پی ڈی ایم په صوبایي سطح باندې کوي.
په صوبه کې د ارلی وارننګ سیستم یا د افتونو د مخکې نه د خبرداري ورکولو او نظام شته په څه ډول دا ټیمه کا
دی وخت کې زمونږ ارلی وارننګ سیستم چې د پښتونخوا لپاره دی نو هغه ډیر زوړ دی. هغه به تاسو داسې وګڼئ چې هغه د نن ډیر شسلوېخ کال مخکې لګیدلی، نو موږ اوس خپل پلاننګ شروع کړی دی. در بل کوم مونسون چې راځي دا غې نه مخکې به موږ کوشش دا کوو چې موږ یو ډاپلرز رډار په پښتونخوا کې د یو نه زیات ځایونو کې ولګو.
تاسو مشال ریډیو اوري په پېښور کې لسنی بجې سوي دي. راځي چې عبدل کاکړ څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د ملګرو ملتونو هغه کمیټې چې د طالبانو تور لیست څاري د 14 نورو طالبانو نمونه له تور لیست څخه لری کړی دي. په بلوچستان کې پولیس وایي چې په کوټه کې درې نور مړي موندل شوي چې د سخت تشدد له وجې خراب شوي دي. د لیبیا مشر کرنل قذافي د څلوېښتو هیوادونو او نړیوال سازمانونو لخوا د باغیانو عبوري شورا د لیبیا د اولس د قانوني استازي په توګه د منلو ګام رد کړی دی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به نن د تیبت له جلاوطنه روحاني مشر دلائل لاما سره وویني. د عراق چارواکي وایي چې په یوه میاشت کې دننه به د عراق د پخواني حکومت درو لوړپوړو مشرانو په ګډون د صدام حسین دوو مېرنۍ ورونو ته پھانسي ورکول کېږي.
د خبرونو لنډیز مله مشال ریډیو څخه واوریدئ چې عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي. او سم د خبرونې د پاتې برخې پر لور، د پاکستان په سرافا بازار کې د سرو زرو د یوې تولې قیمت تر 50,000 اوښتې دي. د سرو زرو په بیه کې د زیاتوالي له امله د زرګرانو ترڅنګ عام خلک هم په خپلو ستونزو کې د زیاتوالي شکایت کوي. په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریالې انیسا اجمل له څو کسانو سره خبرې کړې دي او لپاره دا رپورٹ چمتو کړی دی.
په صرفا مارکیټونو کې د سرو زرو د نرخونو لوړیدو لړۍ روانه ده او دا وخت د سرو زرو د یوې تولې نرخ تقریبا 500 او 300 روپۍ او د لسو ګرامو نرخ 300 او 100 روپۍ دی. او په نړیوال مارکیټونو کې د ډالر قدر کمېدو وروسته د سرو زرو نرخ 1.5 ډالر اضافه سره 1,500 ډالر اونس دی. د سرو زرو نرخونو زیاتېدو له وجې د عام خلکو سره سره د زرګرانو ستونزې هم سیوا شوې دي. سواد سره تعلق لرونکي زرګر زرداد خان وایي چې د سرو زرو نرخ ورځ تر ورځ لوړېدو سره د هغې په کاروبار خراب اثر پرېوتې دی.
نن سبا د سرو ریټ چې 500,000 300 کله 200 شي کله 300 شي کله 500,000 شي په دې کې چلیږي. لکه چې کله ریټ ګران شي نو آلریډي زموږ په کار کې فرق ضرور راځي چې مخکې به خلکو لس تولې به جوړول چا وادله نو هغه کوشش کوي چې 15 تولې جوړ کړي. نو د دې سره زموږ هغه سیل چې دی هغه واسه شي نیم په نیمه باندې کم شي.
د پېښور اوسیدونکي یې وزنانا شازیه وایي چې زیاتره ودونه د کالو نه کولو له وجې پاتې شي، نو پکار ده چې د ودونو نه داسې قسمه رسمونه او رواجونه ختم کړی شي.
نکه موږ په خپل باندې دا کار وکړو چې موږ د خپل رسم ختم کړو د کالو دا به صرف دا کار وشي چې هغه ته به اسانه شي څوک چې کوي هغه ته به هم اسانه شي څوک چې ورکوي. او که موږ خپل طرف نه دا رسم ختم کړو نو دا به ډېر هلکي او ډېرو لکانو جنکو ودونو چې کوم دی هغه کېدی شي.
دغه سید مردان اوسیدونکي محمد یوسف وایي چې موجوده وخت کې د سرو زرو نرخونو زیاتې دوله کبله د ودونو خوندونه ختم شوی دي او واده کول وسته خلکو لپاره یو غټ بوج جوړ شوی دی.
ورور دوم رضیات چې لکه د کور زرانه چې کوم ځای کې تاسو کوژدن وکړي د هغه دام رضیات ډیمانډ لکه دومره روپۍ بره کوي دومره کالی به کوي هغه د وجه زیاتره ځوانان همداسې کواره ګرځي لکه وای زر یاره پیسې به وګټم تر څو پورې چې مې پیسې نه ګټلې نو واده نه کوم. کله چې هغه کې هغه څه پاتې یو څه نه کړي بس جنب چې چلا شهري چلتي سره جګړه شروع شي یا داسې خراب
کړي نو داسې زیاتره په جګړې کې دي. د یو تاسو په جواب کې د معاشي چارو کارپو اکرام هوتی مشال ریډیو ته د سرو زرو نرخونو لوړېدو وجې څه داسې بیان کړي
چې کوم سرو زرو قیمت به ډېر خطر لري. یو خو ملکونو لکه امریکا چین او انډیا دا درې ملکونه سره فهرست دي چې د راتلون کې د کم بحران چې دی په فاینانشل مارکیټ کې په دنیا کې هغه نه بچ کېدو لپاره د سرو زرو اغستې دي په ټنونو چې کوم ملکونو کې غټ دولت نشته نو هغه د نور ملکونو نه قرضې اخلي. هغه قرضې چې کله اخلي هغه نو هغه خپل یو ریزرو بیلډ کوي د فارن ایکسچینج او د سرو زرو. د سرو زرو چې په تیرو دوه کالو کې ډېر زیات برلاره نو دا هغه زیات ریزرو بالکل دا هغه هم خواهش پیدا شوی دی نو دا هغه په وجه هم دا قیمتونه په بره دي نو چې ګرانیږي نو دا د اغستو طرف ته بالکل لندي پکار.
اکرام هوتی زیاده کړه چې په ودونو کې د سرو زرو دا رسمونه په فوري توګه ختمول پکار دي چې د خلکو ژوند کې اسانه پیدا شي. انیسا اجمل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسرون کې روټرز خبری اجانس په یو رپورت کې ویلي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل پیل شوی دی. له افغانستانه د امریکایي سرتیرو وتل د ولسمشر باراک اوباما د هغه پلان په عملي کولو کې کېږي چې تر مخې د 2012 کال تر پایه له دې هیواد څخه 3,000 پوځیان امریکا ته ستنېږي. په دې اړه نور تفصیل د پامیر ساحل په رپورت کې اورو.
په افغانستان کې امریکایي پوځي چارواکي وایي له هغو 10,000 سرتیرو چې سږ کال له افغانستان ووځي ترې لومړی 6,500 سرتیري امریکا ته ستانه شوي دي. په دې ډول له افغانستانه په ورو ورو د امریکایي سرتیرو وتل پیل شوي چې په 2014 زیږیز کال کې به دا عمل بشپړ شي. چارواکي وایي له پروان ولایته لومړی امریکایي سرتیري وتلی دي او پرواز یې کړی دی. د چارواکو په خبره دا سرتیری د چهارشنبه په ورځ تللی دی او د دوی په ځای به نور پوځیان نه راځي. د جون په میاشت کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په خپل هیواد کې د سیاسي مخالفت له زیاتېدو سره له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو پلان اعلان کړ. دا پلان د هغه مهالویش پرتله چټک دی چې د امریکا پوځ یې وړاندیز کړی و. په افغانستان کې له شاوخوا یوې لسیزې راهیسې جګړه روانه ده. په افغانستان کې د ناټو اتحاد په مشرۍ کې د نړیوال سوله ساتي ځواکونو یو ویاند لیفټیننټ کرنل واین پیری ویلي 6,500 سرتیري چې په افغانستان کې خپل دوره بشپړه کړې ده د چهارشنبه په ورځ د پلان تر مخې امریکا ته ستانه شول. هغه ټولي چې له افغانستانه وتلي دي د پوځ قامی ګارډ اول سکواډرن 134 کیولري ریجمنټ چې په کابل کې دي او د پوځ د قامی ګارډ اول سکواډرن او 134 کیولري ریجمنټ چې په پروان ولایت کې ول امریکا ته ستانه شوي دي. د روان اوړي پر مهال افغان ملي امنیتي ځواکونه به د هیواد په اوو سیمو کې د امنیت چارې له بهرنیو سرتیرو په خپلو لاسونو کې واخلي. افغان ځواکونه به د 2014 زیږیز کال تر پایه د هیواد د امنیت ټوله ذمواري په خپلو لاسونو کې واخلي. د اوباما د پریکړې ناقدین وایي له افغانستانه د وړاندیز پرتله په چټکۍ د ځواکونو ایستل ښایي د هیواد په ختیځ کې د یاغیانو پر ضد بل لوی جنگ اغیزمن کړي. له افغانستانه د ځواکونو ایستل پر داسې مهال پیل شوي چې جګړه ډیره شدیده ده. د ترهګرۍ پر ضد د جګړې له پیلېدو راهیسې تر اوسه په افغانستان کې له 1,500 زیات امریکایي سرتیري وژل شوي دي.
پامیر ساحلو. امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یو مقاله کې لیکلي دي چې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي د ورور احمد ولی کرزي قاتل سردار محمد پدینزدو کې څو ځله د پاکستان کوټ ښار ته له طالبانو سره د لیدو کتو لپاره تللی و. دا چې د کرزي د کورنۍ سره دومره نږدې کس څنګه طالبانو په دې خبره رضا کو چې ولی کرزي ووژنې، په دې اړه تفصیل به د مقاله په غټو ټکو کې واورې چې مجید بابر یې وړاندې کوي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگټن پوسټ په خپل یو مقاله کې د هغه کس چې په کندهار کې د افغان ولسمشر حامد کرزی ورور احمد ولی کرزی وجلی و لیکي چې دغه کس تر کلونو پورې د طالبانو په ضد جګړه کې د امریکا ملګری و. ورځپاڼه واشنگټن پوسټ د قاتل سردار محمد چې د ځایي پولیسو مشر هم و د یو څو خپلوانو د خولې لیکي چې هغه څو ځله د امریکایي او برتانوي پوځي چارواکو سره ملاقاتونه کړي وو او هغوی سره به د طالبانو په اړه معلومات شریکول چې له امله یو شمیر طالبان جنګیالي گرفتار شوي هم وو. ورځپاڼه لیکي چې دا لا نه د سرګنده چې دغه 15 کلن سردار محمد چې په سیمه کې د پیاوړي شخصیت احمد ولی ساتونکي هم وو کله او ولی د هغه خلاف شو او هغه وجلو. خو د احمد ولی کرزی رونه او لوړپوړي افغان چارواکي وایي چې دوی په دې خبره قانع دي چې دا هم د طالبانو کار وو او دا هم طالبانو چې سردار محمد یې په دې خبره د ځان سره ملګری کړی وو چې احمد ولی کرزی وجني. ورځپاڼه لیکي چې دا مهال افغان پلټنې کوونکي چارواکي په دې هڅو کې دي چې معلومه کړي چې سردار محمد د طالبانو سره په دې نږدو کې ملګری شوی وو او که د ډیرو مودو راهیسې د هغوی سره اړیکې درلودې. ورځپاڼه واشنگټن پوسټ د احمد ولی کرزی د ورور محمود کرزی د خولې لیکي چې د دوی کورنۍ د احمد ولی د وژنې نه پس دا معلومات ترلاسه کړي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې سردار محمد څو ځله د پاکستان ښار کوټې ته طالبانو سره د لیدو لپاره تللی و او زیاتوي چې په دې نږدو څو هفتو کې د هغه عادتونو کې یو څه بدلون هم راغلی و. خوب یې کم شوی و. د شپې به یې کورونه بدلول، کله یو ځای او کله بل ځای، او خپلو کسانو ته به د شک په نظر کتل. که هغوی به د چا سره په ټلیفون خبرې کولې نو سردار محمد به ترې زر پوښتنه کوله چې د چا سره مو خبرې کولې. محمود کرزی زیاتوي چې په هغه کې دا بدلون ناڅاپي راغلی و او دا کار د طالبانو دی.
ورسپانا واشنگتن پوسټ د یو بل افغان چارواکي لخلیلی کی چې سردار محمد په وړوکوالی کې په یو پاکستانی مدرسه کې زده کړې هم کړې وي. طالبانو د احمد ولی کرزی د وجنې پړه په غاړه اخیستې ده او دا د طالبانو قابلیت هم ثابتوي چې هغوی یو داسې سړی هم په نښه کولی شي چې هر وخت د یو شمیر ساتونکو په ګیره کې وي. او بیا د زیارت په ورځ چې کله د احمد ولی کرزی د فاتحې رسومات کېدل یو بل کس په خپل لونګۍ کې بم پټ کړی و او په هغه جماعت کې برید وکړو چرته چې دا رسومات کېدل او څلور کسان یې مړه کړل. ورسپانا واشنگتن پوسټ د سردار محمد د یو اوخی عبدالمالک د خلیلی کی چې دا د باور کولو خبره نه ده چې هغه د طالبانو سره ملګری و او زیاتوي چې په تیرو شلو کالو کې سردار محمد اړو پاکستان ته سفر نه دی کړی او په خپل د ناستې کوټه کې یې په دیوال لګیدلی د احمد ولی کرزی او افغان ولسمشر حامد کرزی تصویر ته اشاره وکړه چې مونږه ټول لکه د یوې کورنۍ ژوند کولو او تر نن پورې زموږ ترمنځ هیڅ تاوتریخوالی نه و راغلی.
مجید بابر او اوسم جلال آباد تزو د افغانستان د جلال آباد په شار کې شاروال شکایت کوي چې د دې شار برېښنا د ځینو زورواکو په لاس کې ده، خو په دې شار کې د برېښنا رسونې شرکت یا ریاست وای چې دا سینه ده. په اړه له جلال آباد څخه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد دا رپورټ لري.
په ننګرهار کې د برېښنا ریاست چارواکي ټینګار کوي چې د جلال آباد ښار برېښنا د مهالویش له مخې د ښار ټولو ناحیو ته ورکوي، خو د دغه ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي بیا نیوکه کوي چې یا د برېښنا د ځینو سوداګرو او زورواکو لخوا یرغمل شوي چې ښاریان یې له رڼا څخه بې برخې دي. د جلال آباد ښار څو تنو اوسېدونکو مشال ریډیو ته خپلې څرګندونې صدارنګه وکړې.
مدام خان دلته خو دا برق چې دی کنه دولتي برق په شخصي روپیو باندې خرڅېږي، کلو واټ په نوي روپیو باندې. دغه برق چې کوم ننګرهار ښار ته خوشې شوی دا ټول برق په کارخانو باندې خرڅېږي، همدغه یخو فابریکو باندې، دا ځینې کارخانې والا همدغه برق چې دی په نورو عامو خلکو باندې په ډېره لوړه بیه باندې خرڅوي.
ملله طیب د جلال آباد ښار یو تن اوسېدونکی، دا چې ډېره ګرمي ده په جلال آباد ښار کې، د برق ستونزه دلته ډېره په اعظمي پیمانه باندې ده. هغه برق چې د دولت په کنټرول کې دولتي برق دی، هغه هم شخصي شوی او سره د دې چې ننګرهار خو تاسو ته ډېر بهتر معلوم دی چې ګرمي ډېره زیاته ده او د قسمه قسم مشکلاتو سره کورنۍ ماشومان همدارنګې زموږ سپینګیري په کورونو کې د ډېرو مشکلاتو ستونزو سره مخامخ دي.
دا یوازې عام خلک نه دي چې یادې ستونزې اندېښمن کړي، بلکې د ننګرهار ولایتي شورا غړي هم په جلال آباد ښار کې د برېښنا ویشلو لړۍ ناقانونه ګڼي. د ولایتي شورا غړی زبی ولا زمری هم یادې ستونزې ته ګوته نیسي او وایي
همدا اوس هم د جلال آباد د ښار د برېښنا نه چې پیسېدار دي هغوی استفاده کوي، هغه خلک چې زور لري هغوی استفاده کوي. 55 میلیارده ډالر راغی مصرف شو، دلته یو د برېښنا د تولید فابریکه جوړه نه شوه. دا خپله حکومت په فساد کې ښکېل دی، دا یو فاسد اداره ده، د فاسد ادارې په موجودیت کې ټول اساسي کارونه نشي کېدی.
د برېښنا ریاست مشر دغه ډول اداوې بې بنسټه ګڼي چې د دوی کارکوونکي په غیر قانوني توګه خلکو ته د برېښنا لینونه تړي او یا یې هم پلوري.
خو داسې شکایتونه موجود دي چې یو تعداد ډیزل جنراتورونه چې په ښار کې فعالیت کوي دولتي برخه خرڅوي. د دې لپاره موږ جدي اقدامات ونیول، موږ ټول ډیزل جنراتورونه چک کړل، تفتیش هم کړل، فعلاً داسې یو واقع وجود نه لري. هیڅ داسې یو ډیزل جنراتور نشته چې په هغه کې فعلاً دولتي برخه خرڅي. دا پخواني شکایتونه ول، اوس فعلاً دغه شکایتونه ټول مرفوع شوي دي. فعلاً موږ یو یونټ دلوي چې فعالیت کوي، د 3 نه تر 3.3 کیلووټه برق تولیدوي چې د ښار لپاره دا کاملاً ناچیزه خبره ده.
د یادولو ده چې دا مهال د ننګرهار ولایت ګڼ شمېر اوسېدونکي په ښار کې له شخصي جنراتوري برېښنا په واسطه خپل کورونه رڼا کوي، چې د کتونکو په ان نه یوازې دې چارې په ښار کې هوا ککړه کړي، بلکې برېښنا هم یو کیلو واټ په 1500 افغانیو پلورل کیږي، چې له امله یې ښاریان له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تکتیک چې کومه ده هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
او سم لژمن سره سم اجزو د مشال ریډیو اونیزه خبرونه د باختر استوري اورو. د خبرونه ستاسو لپاره د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد تیار کړی ده.
د مشال ریډیو د ادبي او کلتوري خبرونې قدرمنو مینوالو،
دا ځل د باختر ستوري په خبرونه کې زه باز محمد عبید ستاسو کوربه یم. د نننۍ خبرونې په زولۍ کې درته د پښتو ادبیاتو د استاد او لیکوال پوهان ډاکټر زیور الدین زیور د مړینې له امله د ده په پن او شخصیت یو راپورټ وړاندې کوو. بیا به د شلمې پیړۍ په منځومانه کې د پښتو جرنالیزم او ادب د ودې په بهیر کې د بانګې حرم ورځپاڼې په اړه یو تفصیلي راپورټ ولرو. ورپسې به په پښتو شاعرۍ کې د استاد محمد صدیق پسرلي هغه مرکه وړاندې کوو چې د هندي سبک په شاعرۍ خبرې کړي، او په پای کې د ځوان فلسفي شاعر سید شاه سعود یو نظم د هغه په غږ کې د باختر ستوري درنو مینوالو ته د ډالۍ په توګه وړاندې کوو. راځو لومړی راپورټ ته. پوهان ډاکټر زیور الدین زیور د افغانستان د لوړو زده کړو په موسسو کې یو وتلی نوم دی. د سلویختو کلونو په بهیر کې د افغانستان په پوهنتونونو کې د ځوانانو د روزنې تر څنګ د نصاب ګڼ شمېر کتابونه هم لیکلي دي. دی د جولای په 12مه نیټه وفات شو. د ده په اړه درته راپورټ لرو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد او لیکوال پوهان ډاکټر زیور الدین زیور د 42 کلنۍ په عمر د جولای په 12مه نیټه د سرطان د ناروغۍ له امله عمر، او د جولای په 14مه نیټه د ننګرهار کوټ ولسوالۍ کې خاورو ته وسپارل شو. د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد جانس زړن وایي چې په ننګرهار پوهنتون کې د تحقیقاتي برخې د جوړېدو وړاندیز پوهان زیور کړی و.
دغه ژوند کې د علم په ډګر کې په هره برخه کې کار کړی دی، او د ننګرهار پوهنتون د حقیقتی برخه چې اوس نوې تاسیس شوې ده، د هم د دې غړې پات شو ده، د دوړاندې سمو چې دلته باید دغه یو مرکز جوړ شي. د دې ترڅنګ د ژبو او ادبیاتو په پونځو کې د درسینې صاحب په برخه کې ډیر مزاوین د په پیشنهاد باندې د په غوښتنه باندې زیپسي شوې ده. هغه جمله نه زیویل شم چې په 1415 اوم کال کې د فلکلور پیژندنې یا فلکلور پوهنې مضمون د پوهان زیور الدین زیور په وړاندیز باندې تر سره شوې ده.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پونځي مشر په هندوی معروف شاه شینوار وایي چې پوهان زیور د پښتو ادبیاتو په برخه کې نه هیریدونکي کارونه تر سره کړی دي.
پوهان ډاکټر زیور الدین زیور د ژبه او ادبیاتو پوهنځي د ادب تاریخ یو پیاوړی استاد او د په دې برخه کې 13 کتابونه لیکلي دي چې زیاتره د کابل پانتون او حتی ننګرهار او اکثر پانتونو کې د ده د ادب تاریخ نه استفاده کی. بر علاوه د دې نه چې په پانتونو کې د ده د اثارو نه استفاده کی، په ماسترۍ پروګرام کې چې لوستل کیږي په هغه کې هم د ده نه استفاده کیږي. دا چې پوهان صاحب نن زمونږ استاد په منځ کې نشته واقعا دا یو ستره ضایع ده. مونږ د پښتو ژبې او ادب په هغه کې بل پوهان او ډاکټر زما په فکر خو نه دی راغلی، نو د پښتو ژبې او ادب لپاره خاصتا د ادبیاتو پوهنځي لپاره یو ستره ضایع بولم.
پوهان ډاکټر زیور الدین زیور د پښتو ادبیاتو د دریو دورو تاریخ په دریو جلدونو کې لیکلی چې د ادبیاتو او ماسترۍ دورې په نصاب کې هم شامل کړی شوی. ارواخات بوهان زیور د کابل او ننګرهار پر پوهنتونونو سربیره د نیوی ډیلی او علیګړ په پوهنتونونو کې هم استادی کړې وه. قدرمنو اوریدونکو، بانګې حرم د شلمې پیړۍ په 15مه لسیزه کې د پښتو او اردو ژبې ګډ ورځپاڼه وه چې تقریبا 10 کاله د ماستر خانګول تر ادارت لاندې په پیښور کې خپرېده. په دغه ورځپاڼه کې د پښتو د نامتو ادیبانو او شاعرانو لیکنې، شعرونه او کالمونه چاپېدل چې د ولسی شعور په بیدارۍ کې اوچت ارزښت لرلو. د بانګې حرم په اړه مو د پښتو ژبې او ادب له درنو او نامتو استادانو سره خبرې کړې، او یو راپورټ مو پرې چمتو کړی دی. د شلمې پیړۍ په نیمایي کې د بانګې حرم په نوم ورځپاڼه د جرنالیزم او پښتو نثر هغه هنداره ده چې اوس هم پکې د هغه وخت د لیکوالو سیرې له غباره پاکې ښکاري. د هندوستان له تقسیم نه وروسته چې د پښتنو په خاوره د جبر کوم حالات راغلي وو، هغو ته بانګې حرم په خپله غېږه کې ځای ورکړی وو. همدې خبرې ته ډاکټر راجولی شاه خټک صدارنګه اشاره کوي.
سیاسي فکر لرونکي، سیاسي نظر لرونکي چې کم زموږ مشرانو چې پای کې ډېر لوی لوی نمونه، ډېر غټ غټ نمونه دي، د دې تاریخ سره وابسته وو. نو هر چا په خپل میدان کې کتابونه هم په پښتو چاپول او لیکلې، ډېر زیات د شاعرۍ خو د نثر هم راتلل. خو د نثر د لیکلو کم رجحان دے کم شعور دے په دغه دور کې پښتنو کې نو دغه اخبار د بانګ حرم کچر سوک ذکر نه کی نو دا تحریک بنیمګړې پاتې کی خصوصا د جدید نصر په واده کې په ترکه کې د بانګ حرم ډېر لوی لاس دی.
سیړون کې استاد امیش خلیل وایي چې پښتنو بخپلې سیاسي مطالبې د بانګ حرم للارې د هغه وخت تر چارواکو رسولې.
بانګ حرم ماشر خنګل د خدو بخي اغه جاری کړی وای هفت روزه اخبار سموده خدا هفت روزه چلی دلی او دی هفت روزه اخبار کې بعد اغه وخت دی لیکوالو ډیر ریسرمدات کولو د پښتو متعلق ځکه چې د اغه وخت حکومت چې اغه وخت کم زنګ صوبایي حکومت وکنه نو اغه پښتو نو غوخته نو دا اغه په ضد با مونږه ټول ادیبانو چې اجمل سیبو کزبو کمیډي شابو کلندر سیبو دا اغه وخت د ښکار ادیبانو دی با غی سره امداد کولو او د پښتو د لپاره به مطالبه کول.
بانګ حرم د هغه وخت داسې و ورسپانه و چې عام او خاص پښتنو به لوستله. پروفیسر داور خان داود هم یو له هغه څخه دی چې د بانګ حرم لوستلی نه قضا کول.
بانګ حرم ز مستقل ریډر پاتې شوم او تقریبا دغه وخت ځالک وم پښتو سره ډیر زیات شوکو د دې یو صفه د پښتو په و اغه کې به مختلف قسمه مزامین دی اوچت اوچت رائټرز چې کوم دی بلیکل اغه کې به چې کوم دی د ملک کما سیاسي منظرنامه چې په اغه به تفسیری کولی ادبی منظرنامه باندې به تفسیری کولی پښتو ادب ته چې کوم دی بانګ حرم ډیره زیاته و د ور کړی ده.
بانګ حرم د شاوخوا 1950 نه تر 1960 میلادي کال په دوران کې په منځنۍ قطعه په اخباری کاغذ په تور او سپینه بڼه د ماستر خانګل په شخصي پنګ خبرېدل چې په اول سر کې هفتواره جریده و چې بیا وروسته په ورسپانه واوخته او د خرڅلو للارې خودکپا شوي هم و. که د پښتو د جرنالیزم په حواله وکتې شي نو بانګ حرم ورسپانه یو له هغو څخه ده چې په پښتنو کې د سیاسي شعور د بیدارۍ او خپلواکۍ جذبه راپارولې وه. سیاسي منظرنامې، ټولنیز مسایل، پښتو شاعري او کالمونو د بانګ حرم محتوا جوړوله چې د اجمل خټک د ملنګ کچکول تر اوسه هم ډیرو لوستونکو ته په زړه پورې دی.
د باختر ستوري قدرمنو مینوالو، استاد محمد صدیق پسرلی چې په هندي سبک شاعري کوي او د دغه سبک ژوره مطالعه لري او په خپل نیمه پیړۍ ادبي ژوندانه کې د مختلفو شعري سبکونو په پیژندلو کې ګڼ پښتانه ځوانان روزلي. لو استاد پسرلی سره د دې تجربه پر رڼا کې په پښتو شاعرۍ کې د هندي سبک اغیزي او مزایا وچیږي.
استاد کوم په کلاسیکو شاعرانو نظر واچو نو دردار چاوڑان دی با کاظم خان شیدا او امید بابا مونږ ته د هندي سبک د شاعرۍ پیروان ښکاره شي. بیا پر وروسته دور کې هم دغه خلا موجوده و، خو ما شوریدلی دی یک استاد شعر لوستونکی وایي چې تاسو په هندي سبک شاعري کوئ، که اول په دې هندي سبک باندې رڼا واچوي چې هندي سبک کې شاعري کول یعنی څه؟
هندی سب دو ارخ لري، یو خدغه د تشبيهات او تلميحات او استعاره او دغه خبره ده، یو بل ارخ د شيغه ته واقعګوي وي. واقعګوي هغه د شپ شعر کې خصوصا په عشقي مسایلو کې هغه خبرې یادې شي عام ولس نه ورته متوجه، هغه څوک په پوهیږي چې هغه عشق لیدلی وي، تجربه یې وي خپله. هغه ته واقعګوي وي، هغه د خلکو ډېره خوښي فرض کوي. زوی دې له کور ووت، حالات خراب دي، چې څوک بېرته راګرځي سلته شوشه درته پوهېږي. دا ولې وزن ډېدو ده؟ خدا نه خواسته دا واقعه نه ور پېښه، هغه نه ور پېښه. نو دې ته واقعګوي وایي. دا اتفاقا په لنډۍ کې هم و، په هندي سب کې هم ډېر. کچم په عراقی سب کې واقعګوي ساجی ډېره کړې ده، په هند کې خسرو کړې ده، خسرو ډېله وي، خو وروسته د هندي سبک یو جز دغه هم وګرځېدو.
دا خو د هندي سبک هغه شاعران تاسو ماته یاد کړل چې په پارسی کې ډېر نوم لري، دغه د هندي سبک لارویان بیا په پښتو کې تاسو څوک را د خودلی شئ؟
په دې کې شک نشته چې ابتدا یې له حمید سره ده. حمید بابا کوشش کړی دی چې په استعارو کنایو په دې باندې شاعري وکړي، خو په غزل کې لا دومره ډېر نه معلومېږي. هغه ترجمې چې کړي دي هغه د هندي سبک د شاعرانو نظمونه ترجمه کړي دي، خو طبعا هغه یې په هغه شکل ترجمه کړي دي لکه غوسې ویلي وو. نو ده ته د هندي سبک اول شاعر ځکه وایي. کمال ډېر زما په خیال په دې کې نه ده د حمید چې د هندي سبک شاعري کړې ده یا اساسي شی ده. کمال یې دا ده چې ده ژبه ډېره سوچه او سوتره ده، او کوشش کی سے الفاظ شب سر جائے پجائے کی ہم بلاغت و فصاحت لری او ہم خاص لری الفاظ ہم اچھا سے ہندی سبق پشتو کی پورا پیمانہ جائے کرے دا کاظم خان شاہدا کاظم خان شاہدا ہندی سبق ڈیر پشتو کی ودا ور کرلو کسام خلق سر ناشنا و تر ڈیر وقت پوری چا نلوسی دا سر دو سو کال پخوا دا تیر شوی دا خو دا غوز چلویر پنجوز کال کیشی سی دا لیش لیش دیده پا آغا کیفیت خلق پوشتول پخوا دومر نو آو کازم خان شای دار آباد هم بازی خلقو هندی سب تورت شایری کرده لکا علی خان و جنی نور آو زیتر سی بیا هندی سب دیر پیروی کرده باد لکازم شای دا آغا مرزا حنان دا خو مرزا حنان هم دا کار کرده سی آغا پسلگونو شیرونه ایل فارسی نترجمه کلیدی دی هندی سب لشایرانو زیتر دی صاحب دی مثلا خو بیا هم که ترجمه لاری دا کل هاری لاری دا پا پشتو که دا غصب تا وادور کرده لاغر آیستا هندی سب متروک سو وی پشتنو که
و ساز تاسو سنگ هندی سب تا مخوا کرده
زو خو دی لندوی لاری لهندی سب تراش ناسا ویم گمان کم و معاصر رو که با دیوال زل لپار ما دا غصب ترکیب کرده دی خلق وی خوش است هندی سب که بولی که دی لندوی پشکل غزل ویل
استاز لطازنا روست مثلا تپ دی زوانانو که دا غصب دی هندی سب که شایری وی نیو کنه
زو و نوی زلمون که دیره ده جنوی هغه دی وخت کې ګوی خوانې ولیده جنوی د تشبیهات او تلمیحات راخیستې دي و جنوی دا شی خو نو عام ده چې هر بیت ځانته یو مضمون ولري او هغه مضمون هم هڅه لواسه کوشش وکړي چې ابتکاري وي داسې نه وي چې میمزرما بیا میمزرما تر دې له مخه بل شاعر هم ویلی وي هغه خبرې کړې وي د تفریحي الفاظو راوړي نو دا خو بیا شاعري نه شول اوس په نویو زلمیانو کې دغه کوشش هم روان دی ډېر
نو څه فکر کوي استاد چې دغه نوي ځوانان چې هندي سبق ته مخشوی دا شعوری دی که غیر شعوری توگا پکی رازی
زخو فکر من غمره نده پکی کرو خوش خبال جان تا گورو ما شعوری نو زوقی خبر آوالا دی دوی بنده خشوی نو زوقی وایم
قدرمنو اوریدون کو سید شاه سعود با پیجنه ده زوان ده خو پا دیلگ عمر که ده پلسپی پا خون که رنگی دلی شعری کرده هر سو که ده شیرون بیلا بیل ماناوی لری خود پلسپی یو کرشمه پکی ضرور کتلې شو شاه سعود په پلسپه کې د خپل قام او وطن په درد دردیږي په دې شعر کې هم د نارینه او خزینه او ترمنځ توپیرونه په هنري ژبه ژاړي
زه د خپل قام او قبیلې یو لیونی شاعر وم هغې به ما باندې تنقید کولو هغې به وې زموږ د قام خلک په مینه باندې نه پوهیږي او ته یې خپلو کافیو کې عاشقان یادوي چاپیره هور دی او نفرت دی او جنګونه خور دی ته یې د مینې مجنونان یادوي ما به ځواب ورکړلو ما به وې ګوره زه او ته هم د دې قام خلک یو هغه به مشوره ته وې به یې مونږ هم په مینه باندې نه پوهیږو مونږ هم دغه شانتنن هم په تنقید اخته وو په مینه بحث وو په حسن مې خبرې وکړې خو هغه چک ورته نن یې په سترګو کې د اوښکو څراغونه بل وو هډو مسکی نه شوله بیا یې راوکتل او ویې ویل ته فلسفي یې ته مین یې ته شعرونه لیکې زما د زلفو او د سترګو په نشه کې درنه هر څه هیر وي ما په ګلاب او په نرګس او په سپوږمۍ کې وینې خو په لمبو کې درته نه ښکارمه د خوارو پیغلو په شلیدلو لوپټو کې درته نه ښکارمه ته خو د کام او قبیلې یو لیونی شاعر یې نوره مې رنګ کې د رڼا په لاره مه لټوه راپسې دلته تورې شپې ته راشه د زور او ظلم او نفرت دغې تیارې ته راشه چېرته چې خلک د زامنو زیږولو باندې فخر کوي ور باندې ډزې کوي دیګونه باندې کړي خواږه پرې ویشي خو څوک د لور د زیږېدلو چاته حال نه وایي زیرې څه کوي چې مور له یې څوک مبارکي هم داسې نه ورکوي او پلار یې هم خفوي حجره کې غلی شانته ناست وي خپلو خپو ته ګوري د چا په ټوکو باندې هم نه خاندي دلته څوک لور هډو اولاد نه ګڼي څوک یې د ګډو او بیزو غوندې په بی اخلي څوک یې سوره ورکوي څوک یې جوارۍ کې بیلي بیا لږه چپ شوه په صادر یې اوښکې وچې کړلې ما سره هیڅ خبره نه وه ورته چپ ولاړ وم ته خو د کام او قبیلې یو لیونی شاعر یې همدا یې اووی او رخصت شورانه سمو د پسته هغې لیک راغللو تا په زیړ قلم یو لیکلی راته، ما سرستان ډیر مینه چا هم نه دکړي، او ټول ستا یم هم ستا یم هم ستا یم زه، ځکه زما پاړه نور شعرونه مه جوړوه. نور دې نظر د قبیلې په ګړنګونو خښ کړه، د وسلوالو ضمیرونو کې ډیوې بلې کړه، د ظالمانو قاتلانو میندې ولمسوه چې ورته ووایي بچو په سمه لاره سر شئ، که نه نو موږ درته شودنه بخو. په جنګ مینو ته د کونډو مثالونه ورکړه، د یتیمانو تصویرونه جوړ کړه، لورانو کلو خارونو کافیې ساز کړه، او په ردیف کې هدیرې راوله. ته خو د کامو قبیلې یو لیونۍ شاعر یې، دا لیونتوب د انقلاب کړه چې رڼا راولي، هره سندره دې ګلاب کړه چې ښکلا راولي. بس کړه زما په اړه نور شعرونه مه جوړوه، ځکه چې ستا یم هم ستا یم هم ستا یم زه.
قدرمنو اوریدونکو، د باختر ستوري خبرونه هم دومره وه. خپل کوربه باز محمد عبید درنه تر بلې خبرونې پورې اجازت غواړي. خاط او آباد اوسئ.
که پښتو وایې مشال ریډیو واره.